تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دا نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ د کال 2023 د اپریل د میاشتې 8 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي. زه نصیر کاکړ یم او په مراګرزون تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د کورونا وایرس دریمه څپه په ټوله هیواد کې په چټکه سره خپریږي او په تیرو 24 ساعتو کې 9 نور کسان هم رسیوي دي. هلته په هندوستان کې هم چارواکي وایي په 24 ساعتو کې تر 1,26,000 زیات کسان په کورونا اخته شوي دي. د روسیې ته د بندنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي د ترګرۍ ضد جګړې په اړه له پاکستان سره پوځي مرستو ته آماده دی. د اسلام آباد د سفر په مهال نوموړي ویلي په افغانستان کې جګړه باید د سیاسي خبرو له لارې ختمه سي. او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې لپاره خپل درې اړخیزه پلان اعلان کړی او ویلي دي داسې سوله به ونه کړي چې د هیواد اساسي قانون او خپلواکي پکې تر پښو لاندې کیږي. اوس هم د دې خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس له امله په ټوله هیواد کې په تیرو 24 ساعتو کې 9 کسان مړه شوي او تر 15,300 زیات نور په کورونا اخته شوي دي. او دا ډول په هیواد کې د ټول ټال مړو شمیر تر 15,000 اوښتی دی. د روغتیا مامورینو یو ځل بیا په ولس غږ کړی چې احتیاطونه دي کوي، ماسکونه دي لګوي، لاسونه دي پریمینځي، د ګڼې ګوڼې ځایونو ته دي نه ځي او یو له بل سره دي د 6 فوټه په فاصله کې اوسیږي. همدا ډول سینیټایزر دي کاروي. هلته په ګاونډي هندوستان کې چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتو کې 1,26,000 کسانو ته د کورونا وایرس سوی دی. او د امریکا جان هاپکنز پوهنتون وایي په ټوله نړۍ کې له کورونا وایرس څخه 28,88,000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په بلوچستان کې د حکومتي ملازمانو کاربندیز او احتجاج نن هم دوام درلود او غوښتنه کوي چې د دوی په تنخواګانو کې د 15% زیاتوالی وسي. خود صوبی اعلی وزیر ویلی د تنخواګانو په زیاتولو سره به بلوچستان د 15 عرب روپۍ له نور بار سره مخ سي او اقتصاد ته به زیان ورسوي. د احتجاج له امله په هغه صوبه کې سرکاري سکولونه، کالجونه او د سیکرټریټ په شمول ټول دفترونه تړل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي د ترګریز جګړې توان زیاتولو په اړه له پاکستان سره پوځي مرستو زیاتولو ته تیار دي. نوموړي د پاکستان د 2 ورځني سفر په وخت خبري کانفرنس ته په وینا کې ویلي د ترګریز جګړې او د سمندري شکو پر ضد پوځي او سمندري مشکونو زیاتولو په اړه هم آمادګي نیول شوې ده. شاغلی لاوروف دا هم ویلي چې روسیه او پاکستان د افغانستان د سولې د خبرو د هڅو په حق له نږدې څخه کار کوي او دواړه هیوادونه په دې سلا دي چې د سیاسي خبرو اترو له لارې په افغانستان کې جګړه باید ختم شي. راپورونه وایي د کابل په هوایي ډګر د تخنیکي ستونزې له امله د پاکستان د کامی اسمبلۍ د پلاوي الوتکې ته د ناستې اجازه نه ده ورکول شوې. دغه پلاوی د کامی اسمبلۍ د سپیکر په مشرۍ کې کابل ته په 3 ورځني سفر روان و چې الوتکه یې بیرته اسلام آباد ته ستنه شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په ټویټر ویلي چې کابل ته د پاکستان د پلاوي سفر ځنډول شوی دی. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي د کابل په هوایي ډګر د تخنیکي ستونزې له امله ټوله الوتنې نږدې 1:40 ځنډول شوې وې. او د یادې ادارې ویاند محمد نعیم صالحي ویلي ستونزه حل شوې ده او ټوله الوتکې اوس عادي تګ راتګ کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په اړه خپل درې اړخیزه پلان په رسمي توګه اعلان کړی او ویلي دي داسې سوله به ونه کړي چې د هیواد اساسي قانون او د افغانستان خپلواکي پکې تر پښو لاندې کیږي. ولسمشر غنی په خپل دفتر کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي په لومړي پړاو کې به له طالبانو سره د خبرو په نتیجه کې د سولې تړون کیږي، دویم پړاو کې به د سولې حکومت جوړیږي او په دریم پړاو کې به د سولې د دوام لپاره کار کیږي. ښاغلی غنی وویل داسې با عزت سوله غواړي چې افغانان پکې د روښانه راتلونکي پریکړه وکړي، داسې سوله نه غواړي چې افغانستان په جهان کې یوازې پاتې کی. نوموړی وویل چاته به هم اجازه ورنکړي چې تر افغانستان د باندې د هیواد ولسمشر وټاکي، دا حق یوازې له افغان ولس سره دی. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي د ولسمشر غنی له وړاندیزونو سره موافق نه دی. او په میامار کې د پوجي کودتا په 15 شپې ورځ خلک وایي د خوراکي شایانو له کمۍ سره مخ دي، ځکه چې پوج د خوراک د لېږدونې غټې لارې راګرځولي، خوراکي شایان، سامانونه او پیسې له لاریو، کورونو او خلکو څخه لوټلي دي او لارې د سړکونو د تړلو لپاره درولي دي. میامار د جنوب ختیځ ایشیا یو غریب هیواد دی چیرې چې سړي سر کلنی آمدن $1,500 دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com.
گران اردن کو تاسو د وی او ای ڈی وا خبرونه تا غوګي د خبرونه تاسو په وی او ای ڈی وا باندې هم اوریدل شي او د دې ترڅنګ وی او ای ڈی وا په ویب پاڼه باندې هم دا اوریدل او کتل شي. د دې ترڅنګ د وی او ای ڈی وا خبرونه تاسو اوس د پاکستان په وخت باندې 8 بجې او د شپې 10 بجې هم په ټی وی باندې اوریدل او کتل شي. د دې ترڅنګ تاسو د ټی وی خبرونه اوریدل او کتل غواړئ نو وی او ای ڈیوا فیسبوک او وی او ای ڈیوا ویب پاڼه باندې دا هم اوریدل او کتل شي. رپورټونو ته مو پام راګرځو. پاکستان کې د کرونا په اړه باندې رپورټ را سره دی. د پاکستان کې د کرونا وبا په ضد جوړ د کامی کمانډ ادارې د شمیرو تر مخه په تیرو څلور ساعتو کې د کرونا وایرس 15,321 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د دې ترڅنګ یې نږدې 100 کسان مړه کړي دي. رپورټونه وايي تر ټولو زیات خلک یې پنجاب او بیا په خیبر پختونخوا کې مړه کړي دي. نور تفصیل پر د سرخار اسلام آباد نه د ډیوه خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
په هیواد کې د کرونا وایرس د درېمې څپې په محل په درې ورځو کې 300 څخه زیات کسان مړه سوي. تیر شواروس کې د دغه وایرس څخه 90 کسان مړه سوي او د 15,300 څخه زیات کسان درنځ ښکار سوي او د مثبتو کیسونو کچه 10.5% ته رسیدلې ده چې تیر کال د جون وروسته تر ټولو زیاته شمېره ده. کال 2020 د جون د میاشتې په 14 نیټه د کرونا 15,090 پیشي مخې ته راغلې وې. بل پلو ته د روغتیا وزارت ویلي 1,35,00,000 کسانو د پاره ویکسین اخستو د پاره د نړیوال بانک او د ایشین ډیولپمنټ بانک سره کامیابی خبري سوي دي. په هیواد کې د کرونا د درېمې څپې د مخنیوي د پاره ویکسین لګولو عمل د سستی ښکار دي. په دې اړه درخواستونه ته په جواب کې د روغتیا وفاقي وزیر سند های کورټ ته ویلي چې د کرونا ویکسین د اخستو د پاره کابینه یو کمیټي جوړه کړې او د دې مقصد د پاره $45,000,000 ایښودل سوي دي. د حکومت تر مخه د چینی کمپنۍ ساینو بایو سره هم د روغتیا د کامی ادارې NIH په مرسته د ګډ ویکسین جوړولو په اړه خبري روانې دي او د 1,35,00,000 کسانو د پاره ویکسین اخستو د پاره نړیوال بانک او ایشیایي پرمختګ بانک سره کامیابی خبري سوي دي. د روغتیا د پاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل وایي چې په راتلونکو څو ونیو کې به په نړیواله کچه هم د ویکسین سپلای شسی. پاکستان د ساینو فارم او کین ساینو خوراکونو د پاره لوزنامه کړي او د اپریل او مې په میاشت کې به په ملیون خوراکونه هیواد ته راورسیم.
1.2 million doses وو تھی جو کہ ڈونیشنز کے ذریعے آئیں اور اس میں سے 1 million سنگل ڈوزز لگ چکی.
1.2 million خوراکونه د چین څخه د نقشې په توګه راغلم چې پکې د 1 million یو خوراک لګول سوی دی او د دینه علاوه 1 million نور اخستل سوی دي او د کینساینو بایو شپېته زره خوراکونه هم ترلاسه سوی دي. د دینه علاوه د کینساینو هر میاشت د 3 million خوراکونه د ترلاسه کولو عمل شروع سوی دي. حکومت د نړیوال ائتلاف کاوی د کوویکس نظام لاندې هم د 45 میلیونه خوراکونو په انتظار دی چې د شمنو برسیره تر وسه نه دي ترلاسه شوی. په هیواد کې د ویکسین په عمل کې د سستی له سببه وفاقي حکومت صوبو ته هم د ویکسین د اخستو سلا ورکړې و. د پاکستان ډرګ ریګولیټری اتارټي ډرپ په هیواد کې څلور ویکسین د لګولو منظوري ورکړې ده چې پکې د چین ساينوفارم او کین ساينو بایو، د روس سپوتنیک 15 او د اکسفورد یونیورسيټي استرازینیکا شامل دي. په دغه ویکسینونو کې په حکومتي کچه د چین ساينوفارم ویکسین د روغتیا د څنګه کارمندانو او د 50 کلو څخه زیات عمر خلکو ته مفت لګول کیږي، او په شخصي کچه د روس د سپوتنیک 15 ویکسین لګولو عمل شروع شوی دي چې قیمت یې د 2,280 څخه تر 2,500 روپو پورې دی. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډی واخ پرونو ته غوږی. د یورپی یونین لخوا د برتانیې د دوایانو کمپنی استرازینیکا د کرونا ضد ویکسینو په وینه باندې د تاثیر په اړه د نوې معلوماتو وروسته یو شمیر هیوادونو د دې د استعمال په اړه نوې لارښوونې کړې دي. د برتانوي کمپنی د ویکسینو په اړه د نوې لارښوونې په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا په شمول د نړۍ هیوادونه د کرونا نوې وایرس په ضد خپلو اولسونو باندې غږ کړي، ماسکونه اچول دی لازمی کړي. نور تفصیل پر د ډیوا همکار شعیب زاده په دې رپورت کې راکوي.
د رائټرز خبري ادارې تر مخه سپین او فلپاین د شپیتو کارونو زیات عمر تنانو ته هم د استرازینیکا ویکسین ورکول محدود کړي. اخوا واشنگتن پوسټ اخبار وای اټلی هم د غشان ګامونه پورته کړی دي. د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کورونا وایرس پر ضد جوړ شوی استرازینیکا ویکسین لپاره دغه نوې لارښودنې وروسته د هغې خبرې کړي چې د اروپایي ټولنې لخوا د دغه ویکسین لګولو وروسته په ځینو کسانو کې د امکاني بلډ کلاټینګ یا د وینې جمع کېدو پیښې مخې ته راغلي دي. د اروپایي اتحاد د دوایانو ایجنسی تیر ورځ ویلي بلډ کلاټینګ یا د وینې جام کېدل دی د استرازینیکا ویکسینو په ډیر لږو اثراتو یا سایډ افیکټ کې شامل کړی شي، خو دغه ادارې په دې خبره زور ورکړی چې د ویکسینو عمومي ګټې د کمی خطرې نه ډیرې زیاتې دي. د وینې د جام کېدو یا بلډ کلاټینګ د لاسه په ګرد اروپا کې سوار لستن مړ شوي. استرازینیکا چې په برتانیا کې زیاتو خلکو ته په تیزی سره ورکړل کېدونکي ویکسینو کې تر ټولو مهم ویکسین دی، او د اروپا په نورو برخو کې د ویکسینو ورکولو کې ډیره مرسته کړې ده، خو دغه ویکسین بیا په نورو نړۍ کې کړکېچن شوي. لومړی د دغه ویکسینو د ازموینو او بیا د زیات عمر خلکو باندې د دې اثراتو په اړه د معلوماتو کمی چې له سببه یې په اروپا کې د ویکسینو ورکولو کار ډیر په مزه شوی و. کله چې دغه ویکسینو د لاسه په پوخو مرکزانو کې د بلډ کلاټینګ رپورټونه مخې ته راغلل، نو ګڼو هیوادونو دغه ویکسین ورکول وځنډول. یاد ویکسین په یورپ کې د ویکسینو کمپاین او بیا په نړۍ کې غریبو هیوادونو ته د کورونا پر ضد ویکسینو رسولو کې ډیر مهم و. دغه ویکسین په قیمت کې ارزان او په لګولو کې د فایزر او بایو انټیک او مودرنا د ویکسینونو آسان دي. په امریکا کې د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول ادارې یا CDC ویلي د کورونا وایرس B117 قسم چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې په برتانیا کې معلوم شوی و، دا مهال په امریکا کې هم خور شوی. د جنوري په میاشت کې CDC د اندازه خودلې و چې د برتانیې دغه قسم چې د کورونا د لومړي او اصل وایرس نه زیات مرګونه او په تیزی سره خورېدونکي دي، د مارچ میاشتې پورې به په امریکا کې تر ټولو غالب یا زیات خور وایرس وي. د CDC ډایرکټر ډاکټر ویلانسکی تیر ورځ په سپینواړی کې ویلي دغه وایرس لا هم موږ نیولی یو، خلک متاثر کوي او تاوان ورته رسي، موږ باید نور هم پام کوو. د امریکا جان هاپکنز پونتون د تازه شمیرو تر مخه په امریکا کې اوسوس د کرونا ناروغانو نوې شمیره 1.5 میلیونه نه زیاته شوې ده، او مرګونه 15 لکه یو کم 15 زره نه زیات شوي چې په کم هیواد کې تر ټولو زیاته شمیره ده. د نیوزیلند وزیر اعظم جسنډا آرډن نن د زیارت په ورځ اعلان کړی چې د سبانه د هند په شمول د ځینې نورو هیوادونو د مسافرو په ورتګ باندې بندیز لګوي. ځکه چې په هندستان کې د کورونا وایرس کیسونه بیا په زیاتی دودی. په نیوزیلند کې د کورونا درش نوې مثبت پیښې رپورت شوی او دغه ټول کسان قرنطین شوی. په دغه کې ولز د هندستان نه نیوزیلند ته ورغلی وو. په مسافرو دغه بندیز به د اپریل د 18 نیټې پورې عملی وي او د نیوزیلند وګړي چې په هند کې دي هغه به هم پکې راځي. په هندستان کې د کورونا ناروغانو شمېر 14 میلیونه ته قابو شوی چې د امریکا او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې تر ټولو زیات ناروغان لري. دا مهال هندستان د کورونا د دویمې سختې څپې سره مخ دی چرته چې 1.3 بلیونه خلکو ته د ویکسینو ورکولو کار هم پیل شوی. تیر ورځ په هندستان کې 1,00,000 زیات کیسونه رپورټ شوي چې په یوه ورځ کې ریکارډ زیاتې شمېرې دي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva.
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. د شروع چهارشنبه په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ اعلی پای غونډه کې د تحریک لبیک او حکومت ترمنځ لوزنامې باندې غور شوې ده. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه حکومت د تحریک لبیک سره په دغه لوزنامه کې منلې چې را پاکستان نه به د فرانس سفیر اوباسي او د مصنوعاتو بایکاټ به کوي. خو پاکستان کې مخالفه ډلو د حکومت او تحریک لبیک د ډلې ترمنځ لوزنامه باندې نیوکې کړې دي. د مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی د بارنو چارو د کمیټې یو غړی زهرا ودود فاطمی د لوزنامې په اړه حکومتي خبرګون باندې خپل اندېښنه ښودلې او وایي چې دا د خارجه تګلارې سره تړلې یو حساسه معامله ده او د وړاندنه هم تاثر موجود دی چې پاکستان کې مذهبي انتها پسندې ته وده ورکول کیږي. باید حکومت دې خبرو ته پام وکړي. نور تفصیل په د ډیو خبريال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې راکوي.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې د مرکزی وزیرانو غونډه کې د تحریک لبیک سره شوې لوزنامې د لارې د فرانس سفیر به دخلی لپاره د سیاسي ګوندونو مشاورت سره پارلمان کې قرارداد وړاندې کولو پریکړه شوې ده. تیر کال په فرانس کې د پیغمبر اسلام خاکی خپرېدو په ځد تحریک لبیک په اسلام آباد کې خپل احتجاجي ناسته د حکومت سره د لوزنامې وروسته ختمه کړې وه. د مذهبي توندرو ډلې لخوا جاری کړل شوې لوزنامې تر مخه حکومت د تحریک لبیک لخوا د فرانس د سفیر اوخکلو او د فرانسیسي مصنوعاتو بایکاټ سره فرانس کې د پاکستان سفیر نه ټاکلو شرطونه منلي وو. د تحریک لبیک هغه وخت مشر خادم رضوي د وفات وروسته د اغزوي او د تنظیم نوې مشر صادر رضوي حکومت ته د روان اپریل 6 نیټې پورې د لوزنامه عملي کولو مهلت ورکړې ده. هغه وای مونږ ډیر د زغم نه کار واغسته چې اخر به حکومت د فرانس سفیر د پاکستان نه اوباسي. خو داسې لګي چې دا حکومت د شرافت نه خو په بل عجبه پوهیږي. صادر رضوی د لوزنامې نه عملي کېدو په سر د حکومت په ضد اسلام آباد پله احتجاجي لاریون اوښکلو خبرداري هم ورکړې دی. د تحریک لبیک سره شوې دغه لوزنامه د مذهبي چارو مرکزی وزیر نور الحق قادری او د کورنو چارو د هغې وخت مرکزی وزیر اعجاز شاه لاسلیک کړې وه. وی او ای ډیوا په دې اړه د مذهبي چارو وزیر نور الحق قادری سره د رابطو هڅې ناکامه شوې دي. خو د پاکستان سرکاري خبری ایجنسۍ تر مخه سور وزړوان د اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په وخت د کورنو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید د فرانس د سفیر بې دخلۍ لپاره پارلمان ته قرارداد وړاندې کولو پخلی کړی و. د مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی باندینو چارو کمیټې غړی زهرا ودود فاطمی د تحریک لبیک سره شوې لوزنامې په ترڅ کې د حکومتي وزیرانو په بیانونو اندېښنې ښایي.
یہ ہمارے فورن پالیسی کا یہ ایک حصہ ہے اور ہمارے پاکستان میں ایک بہت ہی غلط قسم کا
پاکستان حساس خارجہ تګلارے سره تړلے معاملہ دا اوروان دینہ دا تاثر لرلی شي چې پاکستان مذہبی انتہا پسندے ته وده ورکوي آغی غختن اوکلا پکار دا چې حکومت دا تحریک لبیک سره شوی لوزنامه پارلیمان ته کی دی او زیات اکلا کو چر حکومت پا دی ترس کی قرارداد روڑا نو دیب اول قرارداد وی او بیا با پی خپل فیصله کوي دا پا دا سی حال چه دا پاکستان لخوا دا روپو غیر قانونی انتقال مخنیوی نریوال اداره اف ای ٹی ایف زیادتر شرطون سر تر سولو داوی باوجود یاد اداره بیا هم پاکستان خل نملڑ کی ساتلو پریکلا کلی دا دا پاکستان سپریم کورٹ کال 2011 کی دا تحریک لبیک احتجاجی ناستا خوراولو کی دا آغی وقت دا فوزی جرد اعلانو کردار دا ملکی دستور پا زد گرزاولی ہو دا سپریم کورٹ دا فیصلے پا زد دا پاکستان فوزی استخباراتی دا ISI د دفاع وزارت دلاری یاد عدالت ته بیا کتل خواست هم ورکړی دی پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد
د واشنگتن دی او تاسو ڈیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com
هریه نکړی
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی د بلوچستان سرخار کوټه کې د سرکاري ملازمینو د اته دیر تنظیمونو لخوا نن په یو لسم ورځ هم احتجاجي پرلت روان دي د سرکاري ملازمانو احتجاجي مشرانو ویلي دي چې دوی به تر هغه پورې د خپل احتجاج جاري ساتي تر څو یې حکومت غوښتنې نه وي منلي خو د صوبې اعلی وزیر جام کمال په احتجاج کوونکو غږ کړی دی چې خپل احتجاج دې ختم کړي او د خبرو اترو د لارې دغه ستونزه حل کړي په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو خبريال حمید شمسو د کوټې نه په دې رپورت کې راکوي
د کوټ شار د زرغون سړک د سیول سیکریټریټ پر هېدی چوک باندې د اته ډیر سرکاري ملازمینو د تنظیمونو لوري احتجاجي پرلت نن په یو لسم ورځ باندې هم دوام درلودي د ګرینډ الاینس د اتحادیې ویان یونس کاکړ وویل چې د حکومت له دوی سره خبري اترې سوي دي خو ناکام سوي دي
چې وفاقم الاونس وخپل ملازمینو تور کړیو ډی آر ای یعنی 25% لهغه سره 7 چې پاغه کې لوایکین کوټه و د پی ایچ ڈی الاونس زیاتې دنګو هیلت انشورنس کارډو موږ و وزیر اعلی صاحب ته دوه مراسله واستولې د ملاقات کولو لپاره لیکن پر هغه باندې دوی یو ریسپانس نه ورکړي د 29 تاریخ څخه تر اوسه پر موږ دلې ناشتو نن یو لسم ورځ ده دغه درنبه تر غیر مهمه مدته پورې ان شاء الله جاری وي
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان له سرکاري ملازمانو څخه غوښتنه وکړه چې زر تر زره د احتجاجي ناسته ختم کړي چې د دوی د غوښتنو لپاره یو پارلماني کمیټه پرانسته ده
هم نه پهلې دن یې کا چې هم یو کمیټه تشکیل دیږي او یې کسی صوبې نه به ته کیا به نه یې وفاق نے اگر کیا ہے دیکھیں وفاق کا ایک اپنا سٹانس ہوتا ہے
مش پلمڑی ورس باندی ورتویل دی چې د دې لپاره مش کمیټه جوړ کړی دا تر اوسه پوری یوې صبې هم نه دی ور کړی ک مرکز کړی دی خدا غو جلا طریقې کار دی ستاسو جایز غشتنې به مش منو خو د گاډیانو پیا درول او سړکونه تړل د دې زخت څه سرګندول دی
پیا جام کرنا روډو کو بند کرنا اس سے کیا حرج ہوگا
د سرکاري ملازمانو د احتجاجي پرلت له سبب زخه خلق له سخت مشکلات سره مخامخ دي د استادانو د کاربندیز له سبب زخه تعلیمي چارې په ټپه درېدلې دي
حکم درنه چې شروع ده د یکلن استادانو چې دغه خپل یو ذاتی درنه ده نه دغه خپل مفادات او جو کزمیر بلوچستان چې کوم حکومت دی هغه بالکل لا پروا دی په دا ولا باندې نه دا درنو ولا سره مذاکرات کوي نه دا درنو ولا سره شدي مثال هغه یو کمپرومایز کړی دی تاکه دا چې کوم درنه دا ختم شي ګورګر سیستم چې دی هغه سیز دی ولاړ دی طلبه چې دی اگر کورو ته دی سکولونه باندې ہسپیٹل کی چیز بالکل دے والے چاہیے ایمرجنسی دا یو سو پیشنٹ شوور سی ڈاکٹر کم یہ نہیں سی ڈیلے والے بولے آگا لیڈی چیز آگے اسٹرائک باندھ دی پر دھرنا باندھ دی دا دھرنا چاہیے بائت ختم سی حکومت چیز آگے بائت دی سب مذاکرات کی
کوم مجدا خاص د حکومت سره نه دی چې د لارې خلاص کی د پترو والا د اگر د په تکلیف دي شه سکولو والا کښنی کښنی ما شومان د اگر د په تکلیف دي په پښو پایدل روان دي
زما نوم نظام دی او زه د دلې د کوټه يم مجدا حکومت سره خاص چې باید د لارې خلاص کی د سکولان ګرځ باندې
سرکاری خلق مثال یو هم نظر نه راځي او د لارې ټولې بندې دي.
زمانه محمد الله دي زنده سبزا لوټ پم وسې او پر یو خام نه سیکللې نه مرسیکل تیر وای شي نه یو ګاډي سړی تیر وای شي روډونه جام تیر وره ټرافیک جام دي ارڅ جام تیر وره کیولاره بس یا خورم نه شي کار زیاده کوي هغه خورم ته هغه زمون تن خانور زیاته وي وسې یو خام لار نه برابرۍ هغه زمون نه ګرانيره ته جوړ کړي ده کلونه باندې په اخلاص شي
پرلت کوونکی د کوټ شار پر سړکونو باندې راووتل دوی احتجاجي لاریون وکړي او د حکومت په ضد باندې شعارونه هم ورکول. حکومت د امنیت د پلوې کېدو لپاره د کوټ شار پر ټولو اساسو ځایو باندې ګڼ شمیر پولیس ای ټی ایف لیویز او ملیشه قواوی ګمارلې دي. احتجاج کوونکو وویل چې موږ به تر هغه پورې و خپل احتجاج ته دوام ورکوو تر څو پورې چې دوی غوښتنې نه وي منل شوي. حمید سمسور، یو ای ډی وا، کوټه.
تبرمنه اوردونکو د وایس اف امریکا جو ریډیو د خبري خبرونه ته یوري بیا هم شرغلاست. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ د کال 2023 د اپریل د میاشتې 8 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ او دلته واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 نیمې بجې دي. زه نصیر کاکړم او یو وار مو بیا په امرا ګرځوم تر دې اوسمهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د کورونا وایرس درېمه څپه په ټوله هیواد کې په چټکه سره خپریږي او په تیرو څلورویشت ساعتو کې 98 نور کسان هم رسېوي دي. هلته په هندوستان کې هم چارواکي وایي په څلورویشت ساعتو کې تر 1,26,000 زیات کسان په کورونا اخته شوي دي. د روسیې ته د بندنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي د ترګرۍ ضد جګړې په اړه له پاکستان سره پوځي مرستو ته آماده دی. د اسلام آباد د سفر په مهال نوموړي ویلي په افغانستان کې جګړه باید د سیاسي خبرو له لارې ختمه شي. او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې لپاره خپل درې اړخیزه پلان اعلان کړی او ویلي دي داسې سوله به ونه کړي چې د هیواد اساسي قانون او خپلواکي پکې تر پښو لاندې کیږي. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس له امله په ټوله هیواد کې په تیرو څلورویشت ساعتو کې 98 کسان مړه شوي او تر 15,300 زیات نور په کورونا اخته شوي دي او دا ډول په هیواد کې د ټول ټال مړو شمیر تر 15,000 اوښتی دی. د روغتیا مامورینو یو ځل بیا په ولس ږغ کړی چې احتیاطونه دي کوي، ماسکونه دي لګوي، لاسونه دي پریمینځي، د ګڼې ګوڼې ځایونو ته دي نه ځي او یو له بل سره دي د شپږ فوټه په فاصله کې اوسیږي. همدا ډول سینیټایزر دي کاروي. هلته په ګاونډي هندوستان کې چارواکي وایي په تیرو څلورویشت ساعتو کې 1,26,000 کسانو ته د کورونا وایرس سوی دی او د امریکا جان هاپکنز پوهنتون وایي په ټوله نړۍ کې له کورونا وایرس څخه 28,88,000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په بلوچستان کې د حکومتي ملازمانو کاربندیز او احتجاج نن هم دوام درلود او غوښتنه کوي چې د دوی په تنخواګانو کې د 15% زیاتوالی وسی. خود صوبې اعلی وزیر ویلي د تنخواګانو په زیاتولو سره به بلوچستان د 15 روپۍ له نور بار سره مخ سي او اقتصاد ته به زیان ورسوي. د احتجاج له امله په هغه صوبه کې سرکاري سکولونه، کالجونه او د سیکرټریټ په شمول ټول دفترونه تړل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي د ترګرۍ ضد جګړې توان زیاتولو په اړه له پاکستان سره پوځي مرستو زیاتولو ته تیار دي. نوموړي د پاکستان د دوه ورځني سفر په وخت خبري کانفرنس ته په وینا کې ویلي د ترګرۍ ضد جګړې او د سمندري شکو پر ضد پوځي او سمندري مشکونو زیاتولو په اړه هم آمادګي نیول شوې ده. شاغلی لاوروف دا هم ویلي چې روسیه او پاکستان د افغانستان د سولې د خبرو د هڅو په حق له نږدې څخه کار کوي او دواړه هیوادونه په دې سلا دي چې د سیاسي خبرو اترو له لارې په افغانستان کې جګړه باید ختمه شي. راپورونه وایي د کابل په هوایي ډګر د تخنیکی ستونزې له امله د پاکستان د کامی اسمبلۍ د پلاوي الوتکې ته د ناستې اجازه نه ده ورکول سوې. دغه پلاوی د کامی اسمبلۍ د سپیکر په مشرۍ کې کابل ته په درې ورځني سفر روان و چې الوتکه یې بیرته اسلام آباد ته ستنه سوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په ټویټر ویلي چې کابل ته د پاکستان د پلاوي سفر ځنډول شوی دی. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداروي د کابل په هوایي ډګر د تخنیکی ستونزې له امله ټوله الوتنې نږدې 1:40 ځنډول شوې وي او د یادې ادارې ویاند محمد نعیم صالحي ویلي ستونزه حل شوې ده او ټوله الوتکې اوس عادي تګ راتګ کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په اړه خپل درې اړخیزه پلان په رسمي توګه اعلان کړی او ویلي دي داسې سوله به ونه کړي چې د هیواد اساسي قانون او د افغانستان خپلواکي پکې تر پښو لاندې کیږي. ولسمشر غنی په خپل دفتر کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي په لومړي پړاو کې به له طالبانو سره د خبرو په نتیجه کې د سولې تړون کیږي، دویم پړاو کې به د سولې حکومت جوړیږي او په دریم پړاو کې به د سولې د دوام لپاره کار کیږي. شاغلی غنی وویل داسې با عزته سوله غواړي چې افغانان پکې د روښانه راتلونکي پریکړه وکړي، داسې سوله نه غواړي چې افغانستان په جهان کې یوازې پاتې کی. نوموړی وویل چاته به هم اجازه ورنکړي چې تر افغانستان د باندې د هیواد ولسمشر وټاکي، دا حق یوازې له افغان ولس سره دی. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي د ولسمشر غنی له وړاندیزونو سره موافق نه دي. او په میامار کې د پوجي کودتا په 15 شپې مروز خلک وایي د خوراکي شایانو له کمی سره مخ دي، ځکه چې پوج د خوراک د لېږدونې غټې لارې راګرځولي، خوراکي شایان، سامانونه او پیسې له لاریو، کورونو او خلکو څخه لوټلي دي او لارۍ د سړکونو د تړلو لپاره درولي دي. میامار د جنوب ختیځ ایشیا یو غریب هیواد چیرې چې سړي سر کلنی آمدن $1,500 دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ارکه د حکومتي چارواکو یو غونډه ته ویلي دي چې سوله په دې راځي چې افغانستان کې خیر راځي، نو د مرستیالیان یې د نیټې نه وړاندې واک پرې خودو ته تیار دي. خو غنی طالبانو ته په اشاره ویلي دي چې دوی پوهیږي چې د ولس پرای واک نشي راتلی. دا خبره په داسې وخت کې کیږي چې ټاکلې شوې ده په ترکیه استنبول کې د افغان سولې په لړ کې یو ناشته کیدونکې ده چې پکې بعد افغان حکومت د طالبانو استازي او د امریکا، چین او روس په شمول نور نړیوال استازي هم ګډون کوي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو خبريال حکمل روان په دې رپورت کې راکوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی په ار کې د دولتي چارواکو یوې غونډې ته د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو پر مهال ویلي چې یو لوی لاره یا دروازه نه بلکې د سولې پر لور یو کړکۍ پرانیستل شوې ده. ولسمشر په دې طرح کې د تیر په څیر یو ځل بیا ټینګار کړی چې د یو مرستیالیانې په هیڅ وجه تر خپلې ټاکلې نیټې مخکې د واک پرېښودو ته تیار نه دی، خو بیا یې هم ویلي چې تر وخت مخکې ټاکنې ورته د منلو وړ دي. هغه ویلي که مخالفین نه غواړي نو په ټاکنو کې به نشه، خو په هیڅ زور او فشار به واک له غیر قانوني لارو خپل مخالفینو ته پرې نګدي. ولسمشر ویلي دوی د سولې غوښتونکي دي، خو هغه سوله چې دلته د دایمي ثبات، امنیت او پرمختګ سبب شي. ولسمشر اشرف غنی وویل نوموړی تیر مخام د سولې لار نقشې د تشریح پر مهال ویلي چې د واک وکی نه دی، خو د افغانستان د اوسني نظام څخه ننګه فریضه ده. نوموړی ویلي چې هیڅ وخت به د واک دوام ونه غواړي، خو د نظام د دوام لپاره خپلې ټولې هڅې کوي. غنی ویلي چې له طالبانو، اوربنه او له ملګرو ملتونو پر یاد اوربنسار غواړي او همداشان له هغو هیوادونو چې د ترهګرو ډلو په ملاتړ کې لاس لري هیله کوي چې د یادو ډلو له ملاتړ لاس واخلي. جمهور رئیس د سولې لار نقشې چارچوب مراسمو کې وویل
استفاده از هر فرصت
برای ایجاد صلح دی وای دیسل لپاره باید له هر فرصت نه استفاده وشي. دا زمنګ ملي واجبہ او مسولیت ده. سربیره پر دې موږ د ترکی ناستې لپاره کامل آمادګی لرو. دا ناستا او بحث ډیر سرنوشت کون کيده. د افغانستان د سول لپاره د متحد ولایتونو لزنګړی استاد ډاکټر سیب خلیلزاد سره ناستا دا زمنګ بحث به د افغانستان د سول لپاره یو منظم بحث وي. د سولې لپاره د لار نقشه چې د افغانستان حکومت دوامدار جګړې د ختمېدو او تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسیدو لپاره وړاندې کړي درې مرحلې لري. لومړۍ مرحله تر نړیوال څار لاندې قربند توافق، دوهمه مرحله د سولې حکومت جوړېدل، او دریمه مرحله د سولې دولت جوړونې رامنځته کېدل. د یادې طرحې اساسي نقطې دي. باید یاد شي چې د ولسمشر له دې طرحې سره طالبانو مخالفت ښودلی. دوی ویلي چې دغه ډول طرحې حکومتونه دی افغانانو ستونزې نشي هوارولی چې په کور دننه یې د یادې ډلې پر وړاندې ګڼ شمېر تون غبرګونونه راپارولی دي. ټاکل شوی چې په همدې روانه میاشت کې په استانبول کې د افغانستان د حکومت طالبانو د استازو او نړیوالې ټولنې په ګډون د افغانستان د سولې په هکړه نړیواله غونډه وبلل شي. حکمل صدات، ډیوا ریډیو، افغانستان.
گران اردن کو تاسو د وی او ای ډی واخ پرونو ته وګي دروست د بارنیو چارو وزیر ویلی د ترهګری پزت د جګړې توان سیوا کولو په لړ کې د پاکستان پوزی مرستو سیوا کولو ته تیار دی. د روس د بارنیو چارو وزیر سرګیلاروف د پاکستان په دوه ورځنی سفر د شروع چهارشنبه پر اسلام آباد کې خبري اعلانو سره خبرو په وخت ویلی د پاکستان سره پوزی مرستې سیوا کول به د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه وي. هغه زیاته کړې د پاکستان په سیر په افغانستان کې په خرابېدونکو امنیتي وضع او د افغانستان په شمال او ختیځ کې د داعش په ترهګریزو فعالیتونو سیوا کېدو سخته اندېښنه لري. نور تفصیل په د ډیوا خبریال اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان په سفر راغلی د روس خارجه وزیر سرګی لاروف د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره ملاقات نه پس وزیر اعظم عمران خان او د پوست لخکر جنرال قمر جاوید باجوه سره هم ملاقاتونه کړي دي، او په دې کې د افغانستان امن ترڅنګ د روس او پاکستان ترمنځ پوزي او سیکورټي اړیکې په زیاتولو هم اتفاق شوی دی. د پوز وین ادارې ای ایس پی ار لخوا جاری شوی بیان تر مخه د روس خارجه وزیر او پاکستان پوست لخکر ترمنځ شوی ملاقات کې دفاع په حقله مرستې، سیمه ایز سیکورټي او خصوصي توګه افغانستان کې امن په هکړه تفصیلي خبرې شوې دي. بیان تر مخه د پاکستان پوسټر لخر جنرال قمر جاوید باجوه روس خارجه وزیر ته ویلي دي چې پاکستان افغانستان کې امن لپاره د ټولو ګامونو هرکلی کوي او افغانستان کې د امن ګټې به ټول سیمه لپاره وي. دغه شان جنرال قمر جاوید باجوه دا خبره هم کړې ده چې روس سره د تعلقاتو قدر پاکستان کوي او غواړي چې روس سره پوزي تعلقات زیات کړي. د روس خارجه وزیر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره هم ملاقات کړې ده، او په دې ملاقات کې هم په افغانستان کې امن په حق تفصیلي خبرې شوې دي. وزیر اعظم دفتر نه جاری شوی بیان تر مخه د ملاقات کې وزیر اعظم عمران خان دغه خبره کړې ده چې افغان شخړې هوارې لپاره د سیاسي حل ضرورت دی. افغانستان کې امن په حق له د روس سره کردار دی، او ولې د روس خارجه وزیر سرګی لاروف پاکستان ته دغه سفر مهم دی. په دې حق له خبريال او سړنکر رحیم الله یوسفزی وایي چې افغانستان کې امن په حق له د روس د کردار نه انکار نشي کېدی. یو خو روس په دې سیمه کې موجود دی، بل روس خپل هم په افغانستان یلغر کړی وو، او هلته ماته نه پس روس اوس نه غواړي چې افغانستان کې د خراب امنیت اغیز په هغه هیوادونو پروزی چې پولې روس سره لګېدلې دي. رحیم الله یوسفزی وایي
پاکستان او د روس تقریبا افغانستان فقط له یو قسم خیالات دي، دغه چې فوجي حل نشته، سیاسي حل پکار دی، طالبان د حکومت کې شامل شي. دام وایي چې اسلامي امارت چې کوم طالبان جوړ کړی وو چې هغه بیا لا نه شي. یعنی دا خبرې طالبانو ته حق کې دي، سنیاري خلاف هم دي، او دوی چې کوم مستغونډه شو مسکو کې څلور هیوادونه پکې شامل وو، د روس، چین او امریکا او پاکستان. هغې کې طالبانو ته هم دا دوی یو قسم له اپیل کړی وو چې هغې دې سخت کال په سترلي کې خپل دغه جنګ نه پیلې، دغه نوی عملیات دې نه کوي. نو ما په سر باندې د هغې هم سره اثر خو شوی دی. دا چې دوی خو سوچ تقریبا یو دی.
وړاندې یو خبري کانفرنس ته وینا په وخت د روس خارجه وزیر ویلي دي چې افغانستان کې په خرابېدونکو وضعیت روس اندېښنې لري. روسي خارجه وزیر د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره هم ملاقات کړی دی، او په دې کې دوه هیوادونو سیکورټي تعلقات په زیاتولو اتفاق خوده لیدي. او روس خارجه وزیر پاکستان ته باور ورکړی دی چې دا ترخګری مخه نیولو لپاره به روس دوی ته ضروری پوزي سامان هم ورکوي، خو دا سامان به څه وي د دې تفصیل میډیا سره نه دی شریک کړی شوی.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. افغانستان ته د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سفر د امنیتي غواخونو لقبله ځنډول شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق خان ویلي دي د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر الوتکه د کابل په هوایي میدان د کوزیدو په حال کې و چې ورته د کنټرول ټاور څخه ویل شول چې هوایي ډګر د امنیتي غواخونو له عمله تړل شوې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نه په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه کابل ته د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سفر د امنیتی غواخونو له عمله ځنډې دلې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په ټوئیټر لیکلي چې د اسد قیصر الوتکه د کابل په هوایي میدان د کوزیدو په حال کې و چې ورته د کنټرول ټاور څخه ویل شو چې هوایي ډګر د امنیتی غواخونو له کبله تړل شوی دی. ښکارندوی چې د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر د خپل افغان سیال میر رحمان رحماني په بلنه نن د زیارت پر ورځ د نه کسي زپلاوي سره د افغانستان په درې ورځني سفر روان وو. د قومي اسمبلی د سیکریټریټ لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د دې سفر مقصد د دواړو هیوادونو اولسونو د خپل منځ اړیکو، تجارت، سرمایه‌کاری او د سیمایز امن په ګډون په بیلابېلو چارو کې یو بل ته لا نور نږدې راوستل دي. تا کلی شوی و چې د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر به د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان د اولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني، د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله او د تجارت د وزیر په ګډون مهمو سیاسي او حکومتي چارواکو سره لیدل قتل کول. د کابل د سفر او د دې د ځنډې دوه مخ کې په اسلام آباد هوائي ډګر میډیا سره خبرو کې خاغلی اسد قیصر ویلی وو چې دا د خیر سګالې دوره ده او هغه غنی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو یو نوې دور پیل شوی دی. هغه ویل په دې سفر کې به موږ هڅه کوو چې د دواړو هیوادونو مابین د تجارت په لارو کې په پرتو ستونزو او نوو تجارتي لوازنامو خبرې اترې وکړو. د راپورونو تر مخه دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه تجارت د یو شمیر ستونزو سره مخ دی او د دې حجم اوس مهال په یو نیم بلیون ډالر ولاړ دی. د پاکستان افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس پخوانی مشر انجینیر داروخان وایس اف امریکا ډیو ته وایي دا تجارت نور هم سیوا کې دی شي خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي توتريخوالي جلا وساتل شي.
لیکن دې کې پوتنشل د 15 بلین ډالر کو رښتا دا چې کله په 2010 کې اپای اګریمنت وشو نو د هغې نه پس بیا یو ټارګټ دا وشو چې د زرداري سره په کومه کې چې په 2015 کې به موږ 15 بلین ډالر تخپل چې رسو نو هغه دروسه پوری چې دي
همداراز افغان تاجر او د پاکستان افغانستان د غړي خونی غړي جان خان الکوزي ډیو ریډیو ته پرالیګلی پیغام کې وای هغوی د ترانزیټي او د اړخیزه تجارت په اړه خپل سپارښتنې دواړو حکومتونو ته ورکړې دي.
زموږ تجارت خپل منځي تجارت د دلی بلیون ډالر نه یو بلیون ډالر نه راښکته شوی دی. همدارنګه ترانزیت تقریبا په سلو کې 50% د کراچۍ د لارې نه کم شوی دی او هغه د دې چې هلته ډیر زیات قیدات دي، هلته په سرتیشه ډیر زیات ګرانټۍ زمونږ نه اغستل کیږي، لوی مشکلات دي. هغه ترانزیتي برخورد زمونږ د ترانزیتي مالونو سره نه کیږي.
افغانستان ته د روانېدو مخکې په ټوئیټر پورکړی خبر کې خاغلی اسد قیصر ویلی وو چې پاکستان به د افغانستان سره د سرمایه‌کاری او تګ راتګ په چارو کې په پرتو خندانو خبرې کوي او په ځانګړي ډول د افغانستان پنګچونکو ته به د رشکې په اقتصادي زون د سرمایه‌کاری کولو ډاډ ورکوي. د اسد قیصر سره په دغه نه کسي زپلاوي کې د افغانستان د پاره د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي استازي محمد صادق خان او د قومي اسمبلی یو شمیر غړي هم شامل وو.
ګران اوردونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته وګورئ. پاکستانی چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر د لارې د افغانستان سره په رسمي ډول ترانزیت ریډ پیل شو او د کراچۍ نه د غلام خان بندر د لارې کابل ته د سامانونو ټرکونه تللي. دا خبره د شروع چهارشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا د ترانسپورت وزیر ملک شاه محمد کړې دي. خو د افغان ترانزیت ریډ سوداګر وایي د شمالي وزیرستان په بندر د تورخم او چمن د پولو په شیر اسانتیاوي تروسه نه دی برابر. د وی او ای ډیوا خبريال د شمالي وزیرستان د ځای خلکو سره هم په دې اړه خبرې اترې کړې دي او دا غي ستونزې ته ستاسو پام را ګرځولې. د عدنان بیٹنی د رپورټ مو پام را ګرځو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شمالي وزیرستان غلام خان بندر لارې رسمي پرانسته 13 ورځ شوي او د خیبر پښتونخوا د ترانسپورت وزیر ملک شاه محمد ویلي دغه لارې د افغان ترانزیت ریټ سره به منځنۍ آسیا هیوادونو پورې تجارت ممکن شي. هغه ویلي په میرانشاه کې د ګاډو د سامان کوزولو او خېژولو یا بار کولو سره به د ځایي خلکو روزګار هم ښه شي. او د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي ویلي د ترانزیت سره به نه یوازې دوه اړخیز تجارت سیوا شي بلکې د علاقې د شلو زرو پورې خلک به ورسره هم په روزګار شي. خو د افغان ریټ ترانزیت سوداګر وایي د شمالي وزیرستان په بندر تورخم او سمند پلو په سیر اسانتیاوي تر اوسه د برابرې کړې شوی. د شمالي وزیرستان سره راولرن کې د افغان ترانزیت ایو سوداګر همشاد الله اول د غلام خان په لارې یوازې د سبزو او میوه کاروباریانو ته اجازه ورکړې شوې ده. هغه اول د شمالي وزیرستان نور کاروباریان د افغانستان سره د ګاډو د سامانونو یا سپیر پارټس اوړو غړو چینو کارپیټس او د جامو کاروبارونه کوي خو په دې لارې هغه ته اجازه نه ورکړل کیږي. هغه اول د پخپړه د پولینا د غلام خان د لارې د ګاډو سامان راوړوي خو په دې لارې نه پرېښول کیږي. نوموړي زیاته کړې دي قبایلي علاقو په سبق د ورګړېدو په وخت د ملک وزیر اعظم دغه علاقې ټیکس فری یا له ټیکس څخه آزاد ګرځولو اعلان کړی وو. خو د غلام خان بندر د کسټم نظام اوس هم په ځای دی. همشاد الله اول چې حکومت دا وکړي چې غلام خان لارې د تورخم او سمن په سیر رسمي کړی شوې ده خو په سمن او تورخم دواړو خواو ته میشت خلک په پوله له آزادۍ سره تګ راتګ کولای شي. خو دلته د شمالي وزیرستان او خوست ترمنځ خلکو ته له آزادۍ سره تګ راتګ اجازه نه ورکړل کیږي. هغه دا هم ویل که حکومت غواړي چې دلته کاروبار شسی بیا د اول خپلې وادې پوره کړي د غلام خان دی د کسټم نظام لري کړي هر ډول کاروبارونو ته اجازه ورکړی شي او بل په پوله د دواړو خواو ته خلکو ته تګ راتګ اجازه ورکړی شي.
صرف دا سبزیان لپاره مالونه راځي، دلته کپڑا ناراضي، پیر پاٹ ناراضي، موبلل ناراضي، چای پخې ناراضي، دود پتی شو دی ناراضي، او چې کم دا مونږ د بهر ملک نه کم شایو ناراضي، دا یو شای نه راپریدي.
یو بل تجار محمد رحمان اویل دوی د کال 2009 راسي 2014 پورې د افغانستان سره د اوړو او ریجو کاروبار کولو او د ورځې په سیر به 50 تر 60 پورې ګاډي افغانستان ته لېږل. خود ضرب عذب عملیاتو پر مهال د پولیس دړل کې دوه ورسته کاروبار په ټپه ادریتلای دی. هغه ویل د ضرب عذب عملیاتو نوړان دی په پوله د ټیکسونو یا مالی په مت کې قومي خزانه ته په لکونو روپۍ د ورځې پښمیر جمع کې دی. خود ضرب عذب عملیاتو کې د شمالي وزیرستان سوداګرو ته د 21 ارب روپو تاوان اوښته چې حکومت ورسره منل هم وو. او تیر کال د صوبې حکومت ویلی وو دوی ته به 1 ارب روپۍ تاوان ورکوي خو تر اوسه هغه پیسې ورنکړی شوې او دغه پیسو لپاره دوی عدالت ته تللی دي. محمد رحمان اول اول تجارت د اوشتي تاوان معاوضه ورکړی شي چې بیا پر کاروبار روان کړي او ورسره د علاقې د امنیت د ټینګښت لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کړی شي.
د وزیرستان کاروبار په ټاپ لور دا بالکل په ماینس شه دا اول میشته د نانت وزیرستان شه د امن ضرورت ایس میشته د موجوده حکومت نه دا اپیل دا چې د غلام خان خو په دا غون د لیارې شیل نږدې دل یادو په چار دو چې دا یی داسې مثال کې د خلکو ته روزګار ورکو د کاروباري خلکو ته او د دې چې کی مثال کې د نقصانات یې شوې دي دا خپل ماوزه په شاته طریقه سره طریقه سره ورکو.
په سیمه کې و امنیتی حکومتي چارواکي د نمنش کارولو په شرط وایي صف امریکا ډیو سره په خبرو کې وویل د غلام خان په پوله ځنې استونزې شته دي. دوی منی خو د دوی په وینا په لومړی پړاو کې پوله پرانستل شوه د ګاړو تګ راتګ دی به پیل شي او د دې وروسته چې په پوله نورې سمره اسانت وی ارتیا لري هغه به هم د وخت سره برابر کړی شي. عدنان بیٹنای وی او ای دیوا.
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای دیوا خبرونه ته غوږی په خبر پښتونخوا کې د منشیاتو د استعمالونکو تعداد په زیاتېدو دی او په سرکاري کچه د ناروغ تنانو د علاج لپاره اړوند ډېرې کمې ادارې کار کوي. د نشو زپلې یو درش کلن ځوان اکرام الله چې په یو شخصي هسپتال کې داخل دی وای د هیروئن په نشه اخته شوی وو. د دوه کالو راهیسې په شخصي محکمه کې څوکیدار وو چې څومره پیسې به یې ګټلې هغه به یې په نشه یي توکو خرج کولې. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیوا خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
دا دیرش کلن ځوان اکرام الله د مردان خار اوسیدونکو دی. د تیرو دوو کالو راهسې د نشې د توکو استعمال کوو خو اوس د رغونې په مرکز کې داخل دی. دی وایي چې څومره پیسې به یې ګټلې په نشې توکو به یې خرڅ کولې. د رغونې په دې مرکز کې د دوو میاشتو راهسې د علاج روان دی. دی وایي کله چې نشه کوله نو خلکو به ترینه کرکه کوله.
اقور کې موږ سپکوم په بار موږ سپکوم چې دا سنس نشي دی پوره دی او شکر دی وس ماشاء الله دلته شراغلی او خشي.
مهران علی په خیبر پختونخوا کې د نشې نه متاثر ځوانانو د بیا رغونې لپاره مختلف مرکزونه جوړ کړي دي. دی وايي ناروغ تن د درې میاشتو لپاره په مرکز کې داخل کړي او د میډیکل او نفسیاتي ډاکټرانو په ذریعه یې د نشو نه اړوي. مهران علی وايي تر اوسه یې د 2500 نه زیات خلکو علاج کړي دي.
تقریبا د 2500 کسانو چې په دې نشو کې مبتلا او علاج په دې وجه باندې د هغې ډېر ډیسټنس ساتلو په وجه باندې هم لیک پیشن کم ساتو.
په خیبر پختونخوا کې د نشونه د علاج د پاره جوړ مرکزونه د نش برابر دي او زیاتره خیراتي ادارې په صوبه کې په نشو کې اخته د ناروغانو علاج کوي. په دغه مرکز کې موجود د نفسیاتو ډاکټر پرمان وایي په درې میاشتو کې د هغوی د هسي وی چې متاثر تن خپل ادي ژوند ته واپس راولي.
کله مو تمہاری دراش نه داغي مو معاینه او کو داغي روټین ټیسټونه او کو داغي د نشې لپاره ټیسټ کو او یا مریض مو ځان سره داخل کو او داغي د نشې مطابق طریقې ته علاج ورکو دي کې میډیکل ټریټمنټ وی هغه کې سایکالوجیست کونسلینګ وی هغه کې ریهابلیټیشن او هغه په ډیفرنٹ اکټیویټیز کې انوالو کو چې هغه مو روټین لایف تراولو.
په پاکستان کې د نشې توکو د استعمال کوونکو کرش میرا نه د معلومه د ملګری ملتونو د ریپورت مطابق په مجموعي توګه په پاکستان کې 6.5 میلیونه خلک په نشو اخته دي چې په کې 4.2 میلیونه متاثر نشیان علاج ته اړتیا لري. خو د ملک دننه صرف 1500 خلکو دپاره د علاج اسانتیاوې موجود دي او زیاتره خلک په خیراتي ادارو کې د خپلو بچو علاج کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
او د تا وړاندې کوي یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د بولیویا پخوانی دنانه صدر جیناین آنستا د مقدمې چلولو نه وړاندې د 3 میاشتو د قید سزا اورولې شوې ده. دا د ترهګرۍ، بغاوت او د سازش په تورونو کې نیولې شوې ده چې له امله د دینه وړاندېنی صدر ایوو مورالیس استعفا ورکړې ده. د پخوانی دنانه صدر آنیس د گرفتارۍ خلاف د بولیویا په زرګونو خلک د احتجاج لپاره سړکونو ته راوتي دي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه نائب یعنی جلینا پورټر خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د پخوانی صدر آنیس او د یو شمیر نورو پخوانو سرکاري چارواکو د گرفتارۍ نه پس بولیویا کې راپورته حالاتو ته په فکرمندۍ سره ګوري. دې زیاته کچې مونږ په بولیویا کې خپل دوستانو او د بولیویا ګاونډیانو ته په کلکه سره دا وینا کوو چې د ټولو ولسی حقونو خاطر په ځای وساتي او په دې لړ کې د بشري حقونو په باب لا د برادمي امریکا د ملکونو خپلو کې د شوی لوزنامي او د امریکای د سیمې د ملکونو ترمنځ د جمهوریت منشور په هیڅ ډول خلاف ورزي ونه کی. وړاندینه زنانه صدره د کال 2019 په نومبر کې هغه وخت په اقتدار کې راغله کله چې دینه د وړاندینی صدر د مورالیس په انتخابونو کې د درغلو کولو خلاف خلک راپورته شول او د په غیر آئینی توګه د بیا منتخب کېدو کوششونه ناکام کړل او دی په استعفا ورکولو مجبور کړو. د مورالیس د بولیویا نه د تختیدو نه پس میرمن آنیز د ټولو نه مشره پارلیماني غړي وه او د قانون مطابق دې ته د عبوري صدر په حیثیت کې سوګند ورکړې شو. مورالیس او د هغه د ماس پارټۍ اتحادیانو داوا وکړه چې دوی د بغاوت هدف کړی شوی دي. د خارجه چارو د محکمې نائب ویانی میرمن پورټر خپل بیان کې نور ویلي دي چې امریکا په بولیویا کې د اولسي، سیاسي او مذهبي مشرانو بیان کړو فکرمندو کې د دوی ملګری ده. د بولیویا په بابل چې نړیواله برادری کمی فکرمنده سرګندۍ امریکا په هغه کې نړیواله برادری سره هم شریک ده. د امریکای د سیمې د ملکونو تنظیم خپل یو بیان کې په دې فکرمندۍ ښکارا کړی ده چې د بولیویا ماس پارټۍ یو ځل بیا د قانوني طریقې کار په خلکو د زور ظلم کولو د پاره د استعمالولو کار ته لاس اچولې ده. تنظیم خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د بولیویا عدالتي نظام دومره صفا او مضبوط نه دی چې په انصاف سره د مقدمې چلولو ضمانت ورکړي. تنظیم په خپل بیان کې د ټولو نیولې شوو خلکو د سمدستي خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د امریکای په شمول د غربي کورای ارز ډیر ملکونه دا یقین کوي چې جمهوریت حکمرانی دی بالا او ساتل شي. په دې هم ټول په یو اتفاق دي چې د ادریه په شان نور ټول جمهوریت ادارې دي هم د سیاسي مداخلت نه پاکي او ساتل شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل VOA Washington DC 202 3-5-3-5-USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ د کال 2023 د اپریل د میاشتې 8 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د مازیګر 6، افغانستان کې 5:30 او د واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي. زه نصیر کاکړ یم او په مراګرزوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د کورونا وایرس درېمه څپه په ټوله هیواد کې په چټکه سره خورېږي او په تیرو 24 ساعتو کې 98 نور کسان مړه شوي دي. هلته په هندوستان کې هم چارواکي وایي په 24 ساعتو کې تر 1,26,000 زیات کسان په کورونا اخته شوي دي. د روسیې د بندنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي د ترګری ضد جګړې په اړه له پاکستان سره فوجي مرستو ته آماده دی. د اسلام آباد د سفر په مهال نوموړي ویلي په افغانستان کې جګړه باید د سیاسي خبرو له لارې ختم شي. او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې لپاره خپل درې اړخیزه پلان اعلان کړی او ویلي دي داسې سوله به ونه کړي چې د هیواد اساسي قانون او خپلواکي پکې تر پښو لاندې کیږي. اوس هم د دې خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس له امله په ټوله هیواد کې په تیرو 24 ساعتو کې 98 کسان مړه شوي او تر 15,300 زیات نور په کورونا اخته شوي دي او دا ډول په هیواد کې د ټول ټال مړو شمیر تر 15,000 اوښتی دی. د روغتیا مامورینو یو ځل بیا په ولس غږ کړی چې احتیاطونه دي کوي، ماسکونه دي لګوي، لاسونه دي پریمینځي، د ګڼې ګوڼې ځایونو ته دي نه ځي او یو له بل سره دي د 6 فوټه په فاصله کې اوسیږي. همدا ډول سینیټایزر دي کاروي. هلته په ګاونډي هندوستان کې چارواکي وایي په 24 ساعتو کې 1,26,000 کسانو ته د کورونا وایرس سوی دی او د امریکا جان هاپکنز پوهنتون وایي په ټوله نړۍ کې له کورونا وایرس څخه 28,88,000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په بلوچستان کې د حکومتي ملازمانو کاربندیز او احتجاج نن هم دوام درلود او غوښتنه کوي چې د دوی په تنخواګانو کې د 15% زیاتوالی وسی. خود صوبې اعلی وزیر ویلي د تنخواګانو په زیاتولو سره به بلوچستان د 15 ارب روپۍ له نور بار سره مخ سي او اقتصاد ته به زیان ورسوي. د احتجاج له امله په هغه صوبه کې سرکاري سکولونه، کالجونه او د سیکرټریټ په شمول ټول دفترونه تړل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي د ترګری ضد جګړې توان زیاتولو په اړه له پاکستان سره فوجي مرستو زیاتولو ته تیار دي. نوموړي د پاکستان د 2 ورځني سفر په وخت خبري کانفرنس ته په وینا کې ویلي د ترګری ضد جګړې او د سمندري شکو پر ضد فوجي او سمندري مشکونو زیاتولو په اړه هم آمادګي نیول شوې ده. شاغلی لاوروف دا هم ویلي چې روسیه او پاکستان د افغانستان د سولې د خبرو د هڅو په حق له نږدې څخه کار کوي او دواړه هیوادونه په دې سلا دي چې د سیاسي خبرو اترو له لارې په افغانستان کې جګړه باید ختم شي. راپورونه وایي د کابل په هوایي ډګر د تخنیکی ستونزې له امله د پاکستان د کامی اسمبلی د پلاوی الوتکې ته د ناستې اجازه نه ده ورکول شوې. دغه پلاوی د کامی اسمبلی د سپیکر په مشرۍ کې کابل ته په 3 ورځني سفر روان و چې الوتکه یې بیرته اسلام آباد ته ستنه شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په ټویټر ویلي چې کابل ته د پاکستان د پلاوی سفر ځنډول شوی دی. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي د کابل په هوایي ډګر د تخنیکی ستونزې له امله ټوله الوتنې نږدې 1:40 ځنډول شوې وي او د یادې ادارې ویاند محمد نعیم صالحي ویلي ستونزه حل شوې ده او ټوله الوتکې اوس عادي تګ راتګ کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په اړه خپل درې اړخیزه پلان په رسمي توګه اعلان کړی او ویلي دي داسې سوله به ونه کړي چې د هیواد اساسي قانون او د افغانستان خپلواکي پکې تر پښو لاندې کیږي. ولسمشر غنی په خپل دفتر کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي په لومړي پړاو کې به له طالبانو سره د خبرو په نتیجه کې د سولې تړون کیږي، دویم پړاو کې به د سولې حکومت جوړیږي او په دریم پړاو کې به د سولې د دوام لپاره کار کیږي. شاغلی غنی وویل داسې با عزت سول غواړي چې افغانان پکې دروشان راتلونکي پریکړه وکړي، داسې سول نه غواړي چې افغانستان په جهان کې یوازې پاتې کی. نوموړی وویل چاته به هم اجازه ورنکړي چې تر افغانستان د باندې د هیواد ولسمشر وټاکي، دا حق یوازې لا افغان ولسره دی. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي د ولسمشر غنی له وړاندیزونو سره موافق نه دی. او په میامار کې د پوجي کودتا په 15 شپې ورځ خلک وایي د خوراکي شایانو له کمۍ سره مخ دي، ځکه چې پوج د خوراک د لېږدونې غټې لارې راګرځولي، خوراکي شایان، سامانونه او پیسې له لاریو، کورونو او خلکو څخه لوټلي دي او لارې د سړکونو د تړلو لپاره درولي دي. میامار د جنوب ختیځ ایشیا یو غریب هیواد دی چیرې چې سړي سر کلنی آمدن $1,500 دی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده.